Poi. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي هغه لوتکه چې تیر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوی و د کوف اپ ولسوالۍ د ارسکوپ یو سیمه کې پیدا شوی چې پیلوټ د دوی د حکومت پلاتون کې دلیل خو پیدا شوی دی. هغه د خبره نن په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې کړی او ویل دی چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوند دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلاتون کې ټیم له خوا د پاتې کسانو پسې پلاتون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلو چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږتنه پکې سپاره و تیر شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوی الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان خبریالانو مرکز وای د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشی کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګ ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 118 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره د ریاست ته ورنشي. د ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته ورولي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼې ګونې له کبله د پاسپورت د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجل ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورت ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له وخت تر رسیدو وروسته د پاسپورت د متقاضیانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی او ډیر خلک هڅه کوي چې نور هیوادونو ته ووزي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورت د توزیع بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې میشت دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پر لټوالو چې د پاکستان له حکومت یې پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې 3 میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اجازه نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دي. د عوامو ستړي کړی دي چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ التیاوي پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسیدلی.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرګ کړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجرته پراتی دې زه بخوله خرڅ دغه اندست خرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالي په ترڅ کې د غراز وور چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملشی یو شمیر غړي نیولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په چمن کې پرلتوالو ل پرون رئیس د نه خړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتک او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزه شرطونه لري کړي. خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخید سمت شبنم پرپور که
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان پرلتوالو د جنوري له 8 د نه خړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 8 مشالېډو ته وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نسته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دی د عوام ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه ستنه نه یو بل فیکټری ستنه نه یو بل تعلیم ستنه صرف موږ خلک ټول د بارډر پر امید د دې نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل نه شته چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ نه شته کوم روکا پایو کې یو مری خسل مری
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څگزي د جنوري پر 10 په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 8 مشالې ډټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزي خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکولو حق دوی هم لري.
نن یې ورځ کې چې موږ ځاغ څوک ناوړي نن یې ورځ کې چې موږ هر کسم زارې خواسي ګورنه سوو کې خدای یو خواش خو یی موږ اصلاح یی دی ګورنه دی اصلاح زمینی اکایګ دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو موږ مشکلات لري موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه په خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک یی راځي موږ په خواري
د چمن پرلت لا غورسته پیلسوي چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 لې واده د وټولو وخت ورکړی وو او د لومړي نمبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کړی وو. حکومت وای چې د غګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې
و امرید چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشتو رئیس اعتراض دوام ورکړي. ل پرون رئیس د نه خړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمن سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان پرلتوالو د جنوري له 8 د نه خړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 8 مشالې ډوته وویل
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غک اوس خبرې دوته چمتو دی
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې معنی دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی مشر شاهد حسینو چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوي. تېر شپه په دې سیمه کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغه اور لګېدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټۍوال ادعا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې ورسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګیدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانۍ ډیر زیان وروښته دي.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپله لس لکه او شل دره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالره تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټیوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړه توګه سوځېدلې دي.
زما د پومبې دوکان ټول اور نیولی و. لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. د لیلامي هټۍ وې چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله یې اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامي پردو او د دویم لاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامي پردې او لیلامي سامانونه درلودل، د جایداد او کاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه همداسې ناست یو او سیلې کوو.
یاد اور لګېدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامي پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یاد اور لګېدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښتی، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونې مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېرې دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویل هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ التیاوي پوره کړي. یو ان ډی پی په راپور کې په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو په کمی هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي د شمیره داسې مهال چې په 2012 کال کې 11% او په 2013 کال کې نیمه کم شوي، یعنی شپږ سلنه ته رسیدلې. بل خو یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي د بیروزګاری او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وی نشي کولای خپل ورځنۍ اړتیاوي لکه خوراک، روغتیايي اسانتیاوي، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړي چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړي. د ادارې زیاته کړي تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګاری او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په خوځو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللي چې له قولې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د خوځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او خوځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بل خو د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې دی غوستو او په خوکولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یو سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یې لگاونډې یو لکچر راوړو، کني همدا سه سړوي، د خړو لپاره څه نه لرو، میړه مې اسبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکو عبدل چې بیروزګار دی، ازادي رادیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. کراچی میں پکار زونی ولا دڅخه اکټوت میں پکې پورل خو اجازه به نه راکول، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس به روزګار يم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار رانه کړ، لیوی خوا پوره وړایم او بل خوا می اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر شپې وګیو. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلی و، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 15% افغانان د ورځې له $1 په کم عاید ژوند مخ ته وړي. د ادارې ویلي و خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډیر اغیز کړی او تر څنګ په اقتصادي برخه کې افغانستان ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سن ایالت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د ایران په لوی زینبیون ملیشه یو شمیر غړي نیولې دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکري زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګیدونکي وسله واله ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. نور حال په د مشال راډیو د خبریال نیاز علي په رپورټ کې
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سی ټی ټی داوا کړی دا چې په مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی پنوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ټی پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنهخه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق د زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یہ ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدی پاکستانی وکړې دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو پریتونو کې ککړ دي او نو وړې د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه څخه عملیاتو کې نیولې شوې دي. خورم وارث زیاته کړي چې نیولې شوی ملزم نا نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دیوی چې د 2019 کال مارچ په میاش کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو خو دوه ساتونکي وجلې شوي وو. بلخوا تر اوسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګري کوي.
چې داسې یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا ته راوستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي او د دې دا انټینشن هم کېږي. تاسو ما چې څنګه ویل چې دې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا هغه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسله والا ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبه ځل نه دی د دې نوم راغلی دی نه مخ کې هم سی ری ډي د دې کسان هم نیولي اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولي دي کنه ال زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برک د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په دې شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په الزینبون بریګیډ په نوم باندې به لیګل. پولیس دا وایي چې کوم خلک چې واپس پیرالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه وارانه کاروانو کې ملوث وو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ټی ډی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي.
نو دا داسې نوې خبره نه ده، دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي، د دې ټول شانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرېدو کوشش وکړي، ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته د تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډېر شمېر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمېر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالداری سکتور ته هم سخت زیان رسولای او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي لمنځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ مکه او څلو خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوسو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غونډې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیر ضربم قوي خوړل د خوشحالۍ له خاطر مرزونه هم زیات شوي دي او مال ته واخنه سورسوله مجبورین هم خرڅ کړ په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمېر څاروي ناروغ شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي لڅلورو کلونو راهیسې مالداری کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه ورسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې یې مړې شوې او ځینې یې له دې امله چې واښه وربشي او غنم نو او یا دوی ته د ورکول کوم لار نه و هغه چې ژوندې پاتې وي پنیمه بایمو خرڅ کړي
مالایک تاسو تم لاغر شوده بود
دی وای اتیا سروي درلوده چې نسلګيري به ورنه کوله بچي او لبنيات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ ګټله د مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبان حکومت او مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات بخصوص مناطق سمت شمال مو شمال
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي خپل څاروي په کمه بیه پلورلي ترڅو ځای نشي موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مثل بهودین مطمئن نظر هم واخلو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ سیلابونه سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی
په کندهار کې بیا انکروانګر وای چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کم خواري غوړی او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته کروانګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر او حاصلات ته هم بازار پیدا شي نور تفصیل په دې راپور کې
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی اجازه ته پراته دي زه بخوله خره خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچی یا زما غره خرچی دا غر د معنی کری تاریخ مری اخوس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه څه نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سره کری ودایو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسی جده یی څه نه کری څه پکینو دا دی کری دی دا به زه دایم پوجی کوم خواري په کارو مګر چې پر کال چې خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرص نسی نه کړم
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرام هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کړی دی دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخه کړی محمد اکرام غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بستبندۍ امکانات ورته برابر سي ترڅو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي
په کندهار کې خصوصا دا زعفران ډېر کرسوي دي منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتاره برابر شي نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیا ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر کان باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات شي مثال هغه تاریخ چې نر خو نو درلودي څونه پیسوکله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستسه څونه بیا کرکیز
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 400 جریب زمکه زعفران کرل سی بي چې حاصل یې هم شو د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسه له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړی. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي خو ترغه مخکې یو ځل بیا په مرکزی خبرونو لندېسته. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه د کوفاب ولسوالۍ د ارزکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت د پلټون کې ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټون کې ټیم لخوا یې په پاتې کسانو پسې لټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي چې له دوی سره یې راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره او تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د جستر ژره او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه خبریال د نیول کېدو په اړه انس نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتي چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره د ریاست ورنشي. د ریاست په وروستیو ورځو کې خلکو غوښتي چې نور انلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان دي لیکلي عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي ایران لملاتړ له برخمنو ملیشو د عراق په لویدیس کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې لکبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټاپیان شوی دي. د امریکا مرکزی قومندان ویل ملیشو تیر ماخام نه وخت د الاسد هوایی اډې پر بالاستیک توغندو او ګڼو نورو راکټونو شته. شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشته.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښ د نشټوالي له امله څه نشو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مخارج کړی دی کالی مالی د چیچی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب ته ورته وګوره، ساه لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړي.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کېږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په شوزو او نارینو کې احتیاط ډیر کړی دی، خو وايي به وزري دې ته اړ کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نغواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بے وزله دي. څنګه چې سکال د نشئی موادو بیا لوړ شوې ده، هغه خلک چې له بهرنوي هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي زمکی په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند دي خشي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فرای ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیت قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابین کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لخپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د عزت پودر وهي، یا د میړ پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوری.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یوه روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د څه چې ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې ټول د کور ویستو. اوس نه زه لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شر مخبل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه را ایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
مردم در افغانستان دیرای خلق آن دا چه روشن فکر او خیار خلق معتاد تا پس پک سرگ گوری طولنه او کورانی خود سکوی چه تو که دی کار پس آگه هم نپریدی کدی معتاد در مل نوشی بیا هم وای چه دا معتاد دی لوزفی سخه شدی او طولنه نمینی
حضیفه سیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
نریوال روختهی سازمان ایتیاد ناروغی بولی او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي، خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې را ولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته مکته راځي یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لندو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپګنی منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې د عبارت دی د کاردیاک آوټپوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 50 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینې غوړوالې په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ، همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دو صورتونو یا په دو میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئیډ چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرومورفین، کوډین، میفریډین، ترامادول، هایدروکوډین، فنتانیل، دا خپل تریا کافین دوی اکثرا فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدار دارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخواله ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا د پراخوالي سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشه یي مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیز کوي چې مخکې لا د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدل، همدارنګه د ټوټېدو سبب کیږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بل اخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او که چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیډین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، فیتیډین وی، زیکاپیا، پریګابالین، هغه شربتونه چې د ټخلي د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتیدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
کچیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي، نو په ترک سره یا پرې خودو سره فشار سمیږي. او کچیرې نورې زمینی علتونه ولري، نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوته، یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شو.
یو متات څوکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي.
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فریږي، نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي. او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، نو تبان چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیده. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ته خدای په اړه ژر کوه، زوی مې مري.
بس بس دنه نه راوله رازه رازه دغلته دغلته راوله
ډاکټر صاحب درکوه اوسې می سخت په تکلیف کې دی
ګورې اندېښنه مکوه خدای به یې ښه کړي ته په دغه کټ باندې پرېباسه
دا دی ډاکټر صاحب ته ورته وګوره سا یې لنډه لنډه کېږي او تر خولې یې زګونه هم راځي
ښه ښه زه ګورم معاینه دې خلاص کړه
هو ډاکټر صاحب
ته یې راکه
دا دی ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب پسې مې څه شوي دي
ته ودرېږه خورې زه یې ګورم د دغه ماشوم سږي خو ډېر خراب شوي دي دا کله راهیسې داسې سوی
ډاکټر صاحب څو ورځې ټوخی کېده او سا یې لنډه لنډه کېده د ولسوالۍ کلینیک ته مو بوته روغ نه شو درې ورځې کېږي چې بیخي زوف ورباندې راځي
دا ولې داسې شوی ډاکټر صاحب
اکا دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده
وای خدایا په زوی مې څه وشول زوی مې بې حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې زه ګورم او دا نبض هم درېدلی زړه هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې خدای دې تاسو ته صبر درکړي هلک مړ شو
مړ شو وای خدایا خبرې مې پر سر شو
دا کارخانه مو دومره خطرناک دی خیر دی ته ودرېږه زه کلي ته ورسېږم د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم
افضل خانه څه خبره ده د ولسوالۍ دا دومره مشران دي څه لپاره راغوښتي دي
دل آغا خانه خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته
الله دې ستا د زوی شفي وګرځي خدای دې له نوره غمه وساته خدا موږ پورې څه اړه لري
شخصاً تا ته وایم او په تا پورې اړه لري همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی ما څه کړي
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه
دلاغا زه ټوکې نه کوم رښتیا وایم کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی نو دا خو ډېره بده شوه دا خو لوی خطر دی پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده
افضل خانه سپینه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده بلا ده بلا هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو زه جرګې ته وړاندیز کوم جرګه د همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي زما دا نظر مو خوښ دی
دا خبره رښتیا ده دی دې باید وباسي وباسي نه دی کړی ودي شړي دلته
بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده سر نه نن څه خبر د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او لکلي به کډه باروي د لاغا پوښوي
هو پوښوم
د زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا را یادو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب ما مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے